د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے
السلام علیکم وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو تبیا ہم خر اخلاص نن جمعہ د 2019 کال د فروری میاشتې 29 د چې او بخې د مارچ میاشتې لومړۍ نیټه ده چې د کب میاشتې له لسمې سره سمون خوري دا وخت په پیښور کې د سهار اته نیمې په کابل کې د سهار اته او دلته په واشنگتن کې د زیارت یا پنځشنبې د ماخوستن لس نیمې بجې دي زه فواد لامی د درې ساعته سهارنۍ خبرونې پروسې بر خبری برخه کې ساسو کور بایم لومړی هم د خبرونو سرټکی د وزیر اعظم عمران خان د وعدې سره جوخ توقع دا ده چې قیدی هندي پایلټ ابینندن به نن آزاد کړی شي هندي رسنۍ وایي چې ابینندن به د واګه پر پولې هند ته واوړي د عمران خان لخوا د جنگي قیدی ابینندن د آزادولو پریکړه سایل شوې خو پښتانه فعالان د دې تصمیم د هرکلی ترڅنګ وایي چې د پاکستان دننه سوله غوښتونکي پښتانه او بلوڅان دي هم خوشی کړی شي بل پلو په نیویارک کې د ملګرو ملتونو مخې ته هم د کشمیر په اړه مظاهره شوې ده او د امریکای د صدر ډونالد ترامپ او د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون ناسته ولې بې نتیجې او نیمګړې پای ته ورسیده په دې اړه شمالی کوریا او صدر ترامپ داسې خبرې کړي چې سر سره نه لګوي اوس هم پوره خبرونه په هند کې رسنیو خبر ورکړی چې د هند هوایی ځواکونو پایلټ ابینندن چې د پاکستان په قید کې دی ښایي نن د جمعې په ورځ به د واګه بندر له لارې هند ته واوړي د عمران خان دا تصمیم چې نن به د هند قیدی پایلټ آزادوي له پراخ هرکلی سره مخ شوی هندی رسنۍ وایي چې پاکستانی چارواکي به ابینندن اول له راولپنډۍ نه لاهور ته بوځي او هلته به یې د جنیوا کنونشن د ضوابطو له مخې د ریډ کراس یا سره صلیب نړیوال تنظیم ته وسپاري د هندي پنجاب وزیر اعلی امریندر سنگ هیله ښودلې چې په واګه کې به د ابینندن هرکلی وکړي دغه هندي پایلټ د شروع یا چهارشنبې په ورځ وروسته له هغه د پاکستاني ځواکونو لاسته ورغی چې مګ 21 ډوله جنګي الوتکۍ وویشتل شوه او د کنټرول لاین پورې غاړې د پاکستان اختیار لاندې سیمه کې رانسکوره شوه د هند وزیر اعظم نریندرا مودی د هغه د فوري ازادېدو غوښتنه وکړه او د پاکستان وزیر اعظم عمران خان وروسته وویل چې د ښه نیت ښودلو په هدف به قیدي پایلټ د جمعې په ورځ خوشی کړي د امریکای حکومت د القاعده شبکې د پخوانی مشر اوسامه بن لادن د زوی پر سر $1 میلیون انعام اعلان کړ د امریکای د خارجه وزارت په یو تازه خبر شوی بیان کې راغلی چې هر څوک د حمزه بن لادن د ځایځایګي په اړه مرستندوی معلومات له امریکا سره شریک کړي نو د عدالت لپاره د انعامونو د پروګرام له اړخه به $1 میلیون ورکړل شي بیان زیاتوي چې د اوسامه بن لادن د غزوی حمزه ابن لادن د القاعده ترهګر ډلې د یو مشر په توګه راڅرګند شوی د غپلار په 2011 کې د امریکایانو لخوا د پاکستان په ایبټاباد کې ووژل شو روسلغه غشې د امریکای صدر ډونالد ترامپ په ویتنام کې د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره ناست نیمګړې پریښوده کیم جونګ اون خبریالانو ته په خبرو کې دا ښکاره کړه چې شمالي کوریا د جوهري بې وسلې کېدو امکان لا پاتې دی هغه د یو خبریال په ځواب کې وایي چې که د جوهري بې وسلې کېدو په لور ګام اخیستلو ته یې زړه نه وای نو له سره به یې له ولسمشر ترامپ سره نه لیدل بل پلو د شمالي کوریا خارجه وزیر تیره شپه ناوخته خبریالانو ته وویل چې که امریکا ورته دا وعده ورکړې وه چې پر هغې هیواد لګیدلې پابندۍ به یوازې قسمي هم لرې کوي نو دوی حاضر وو چې د بشپړې او دایمي ډی نیوکلرایزیشن یا جوهري بې وسلې کېدو وعده ورکړي خو ترامپ بیا مخکې له دې په خپل پریس کانفرانس کې ویلي وو چې شمالي کوریا د ټولو پابندیو د لرې کېدو غوښتنه کړې ده او دا کار ممکن نه و نو ځکه یې ناسته نیمګړې پرېښوده د سومالیا پر سرخار موګادیشو کې بیګا مخام دوه ځان مرګي چاودنې وشوې د سومالیا یو چارواکي امریکا غږ ته وویل چې دا چاودنې په بارودو بار ګاډو سره شوي او په کې لږ تر لږه 15 کسان مړه شوي دي لومړی چاودنه په ځایي وخت د مخام 8 بجو شاوخوا د موګادیشو له ګڼې ګوڼې ډک یو سړک باندې وشوه یوه ګړۍ وروسته له لومړۍ چاودنې دویمه چاودنه د یو هوټل مخې ته وشوه دا شباب توندلارې ډلې د برید ذمهواري پر غاړه اخیستې ده بل خو د امریکا د فلوریدا ایالت یو اوسیدونکو چې په اصل کې د پاکستان دی او روسي د امریکا شهریت اخیستی په عدالت کې دا ومنل چې د داعش په شان د توندلارو ډلو د استفادې وړ پر ویب سایټونو یې د بم جوړولو طریقې کار خپرولې دي. په امریکا کې د عدالت ریکارډونه څرګندوي چې 3 کلن طیب طاهر اسماعیل د زیارت یا پنځشنبه په ورځ په میامی کې فدرال عدالت ته دا اقبال جرم کړی چې د بمونو په اکلې معلومات خبره کړی دي. اوس نو د راتلونکي می میاشت پر 3 به عدالت هغه ته سزا واوروي او ښایي تر 10 کلونو پورې پرې قید راووځي. د امریکا د تحقیقاتي فدرال ادارې یا اف بی آی په قول اسماعیل تیر کال د جولای او سپتمبر میاشتو ترمنځ لږ تر لږه 4 ځله د بم جوړولو د طریقو په باب مضمونونه خپاره کړي وو. او د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو چې د فساد له تورونو سره مخ دی وایي هغه به د زیاتو کلونو لپاره د خپل ولس مشري وکړي. نتنیاهو د زیارت یا پنځشنبه په ورځ په یوې وینا کې خلکو ته وویل چې پر ده باندې د کرپشن په اړه د لګیدلو تورونو په اړه د رسنیو او څیړنکارانو په خبره باور نه کوي. هغه د امریکې د صدر په شان د الزامونو ټول هسې بې بنیاده وګڼل. د امریکای صدر ډونالد ترامپ هم دروز سره د سازش الزامونه هسي د خپل مخالفینو تشې خبرې کړي. د اسرائیل لوی سرکاري وکیل اعلان کړی چې غواړي پر وزیر اعظم نتنیاهو په رسمي توګه د رشوت اعتماد ماتولو او جعلکاری تورونه پوری کړي. د خبرونو پای.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
بیا هم ښه راغلاست. دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو د تاسو زموږ له واشنگټن ډی سي څخه اوري. زه فواد لامی یم. په دې نیم ساعت کې تاسو کوربه یم. اوس هم راځو تفصیلی رپورټونو ته. لکه څنګه چې په خبرونو کې مو هم واوریدل، د وزیر اعظم عمران خان د وادي سره جوخت دا تمه ده چې نن به د هند قیدی پایلټ ابینندن آزاد کړی شي. هندی رسنیو رپورټ ورکړی دی چې ابینندن به د واګه پر پولې هند ته واوړي، خو دغه مخکې به د انټرنیشنل ریډ کراس یا د سره صلیب کمیټې ته وسپارل شي. په دې هکله پام وکړی د نوشیروان قلندر رپورټ.
د هند هوایی پوسټ پایلټ وینګ کمانډر به نن د هندوستان او پاکستان په پوله لاهور کې د هند چارواکو ته په باضابطه توګه حواله کړی شي. پرون د پاکستان د پارلیمان په غونډه کې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان اعلان کړی و چې د دې باوجود چې د هند او پاکستان ترمنځ موجود تاوتریخوالی د هند لخوا پیدا کړی شوی او بیا زیات کړی شوی دی، خو پاکستان بیا هم غواړي چې ټولې شخړې او لانجې د خبرو اترو د لارې حل کړي شي.
هندوستان کا پایلټ هم نه پکڑا ہوا ہے. ہم ایز اے پیس جیسٹر ہم ان کو اس کو کل رہا کرنے لگے ہیں ہندوستان واپس.
عمران خان د خپل اعلان په وخت وای چې د هندوستان پایلټ مونږ نیولیو، خو مونږ د امن پیغام ورکو او دغه پایلټ خوشی کوو چې هندوستان ته بیرته لاړ شي. دغه پایلټ چې د هندوستان د هوایی فوج وینګ کمانډر دی او ابینندن ورتمن نومیږي، د شروع یا چهارشنبه په ورځ هغه وخت پاکستانی ځواکونو د هند پولې ته خواته د پاکستان د ولکې لاندې کشمیر کې نیولی وو چې د پاکستان چارواکو له خولې د پاکستان حدودو ته راوړېدلی وو. هوایی فوج جنگی جاز په هدف کړی او د دغه ځوابي کاروایی په نتیجه کې جاز تباه کړی شوی او د جاز نه د ټوپ وهلو وروسته دغه هندي پایلټ په نږدې کلی کې راکوز شوی و چې وروسته ځایي خلکو نیولی وو او بیا د پاکستان پوسټ ته حواله کړی وو. د هند حکومت د پایلټ ابینندن د خوشی کولو د ګام هرکلی کړی دی او د هند د هوایی فوج وایس مارشل آر جی کے کپور په نوی ډیلی کې د یو خبری کانفرنس په وخت ویلی دی چې ډیر خوشاله دي چې پایلټ یې بیرته ملک ته را روان دی.
وی آر هپی دیٹ آر پایلټ هو هډ فالن اکراس دی لائن اف کنټرول اینڈ واز ان دی کسٹڈی اف پاکستان از بینګ ریلیزډ.
د هند هوایی فوج مشر وای چې دوی د خپل دغه پایلټ لپاره پریشان وو چا چې لائن اف کنټرول کراس کړی وو پاکستان ته وړیدل او اوس د پاکستان په ولکه کې دی. خوشی کړی شوی دی او مونږه خوشاله یو چې سباله به بیرته هند ته راشي. د هندي پایلټ د خوشی کولو د اعلان سره سم په پاکستان کې په سوشل میډیا او په نور میډیا کې په خپل د عمران خان په پلویانو مذهبي توندلارو او د عمران خان سیاسي مخالفینو کې سخت کار راپارېدلې دي. دوی درځ لري چې عمران خان دغه فیصله ډېره په تاده کې کړې ده، خو په امریکا کې وتلې سیډونکو او د سیمې په سیاسي او نور موضوعاتو با خبره لیکوال ډاکټر تکی وای چې د تاثر کې څه حقیقت نشته، ګنې هندي پایلټ به عمران خان د پوز د مشورې نه بغیر خوشی کړی وي. دی وای
زما عرض و زما دریس خدا دی چې زه د عمران خان د پیغام او د اقدام ستاینه کوم. زما خیال دی چې دا د انساني حقوق، د بشري حقوق او د نړیوال قانون پر وړاندې کې دا یو صحیح فیصله ده. که یو عسكر نیول شوی وي دغه واپس کول ضروری وي، دغه قانون دی او دغه یو کنونشن هم دی. زما خیال دی چې عمران خان دا کار په خپل ځان یا خپل ذاتی فیصله دا نشو کولی، دا د پاکستان د فوج د ملاتړ د بغیر دا نه ممکن. نو زما خیال دی چې عمران خان او د پاکستان فوج خو بالکل په یو صفه باندې دي، دی کې شک نشته. ځینې خلک چې د عمران خان باندې اعتراضونه کوي په دې موجوده وخت کې، زما خیال دی چې هغه اکسټریمیست خلک دی چې کم بالکل هند سره جګړه غواړي او په هند باندې د نیوکلیایي وسلې بمباري غواړي، داسې قسم خلک دی. مسله دا ده چې پلوامه چا وکړو او ولې وکړې شو. هغه خلک اوس هم په باولپور کې او په پنجاب کې میاشت دی او د پاکستان د فوج د پښتیبانی هغه ته بالکل فراهم ده، هغه سره ده. نو تر څو چې هغه مسله نه وي ورک شوی، نو دا پایلټ خوشی کول دا ټیک ده، علامتی توګه باندې ډیره ښه خبره ده، خو دا د مسلې حل نشته. نو زما دا پام دی چې د عمران خان مسله دا نه ده چې پایلټ خوشی کو، د عمران خان مسله دا ده چې مولانا مسعود اظهر ولې نه دی نیولې تر اوسه پورې.
د هندي پایلټ ابینندن د خوشی کولو او د هند ته د حواله کولو ترڅنګ بیا هم د دواړو هیوادونو ترمنځ تاوتریخوالی موجود دی، او د پاکستان او د هند په مطبوعاتو کې د یو بل په ضد سخت بیانونو لړۍ روانه ده. او پاکستان کې نن زیاتره مذهبي او توندلارو ډلو د جمعې د مانځنې وروسته د هندوستان د جنگي جازونو د حملو په ضد د احتجاجونو اوغه کړې دي.
د هند او پاکستان ترمنځ وروستیو ورځو کړکیچ زور واخیست، وجه یې هغه چاودنه وه چې دوه هفتې مخکې د کشمیر په پلوامه کې پر هندي عسکر وشو او په هغه کې له څلوېښتو نه زیات هندي عسکر ووژل شول، او د هغه چاودنې پړه بیا په پاکستان کې میشې جیش محمد ډلې پر غاړه واخیسته. اوس نو جیش محمد ډله څنګه ډله ده، څه غواړي، په خوا یې څه کړي دي، په دې ټولو باندې زما همکار نصیر کاکړ یو نظر اچولی دی چې دا رپورټ په ګډه سره اورو.
د هندوستان او پاکستان ترمنځ دې اونۍ کړکیچ له هغه وروسته زیات سو کله چې د هندوستان تر ولکې لاندې کشمیر کې د یو ترګر برید پړه په پاکستان کې میشته یو ترګر سازمان پر خپل غاړه واخیسته. امریکا دغه سازمان ترګر بللی دی. هندوستان تور لګوي چې تر هندي ولکې لاندې کشمیر کې د دې میاشتې په پیل کې ځانمرګې برید جیش محمد کړی چې پکې د هندوستان څلوېښت نیمه پوځي عسکر ووژل سو. هندوستان روانه اونۍ په پاکستان کې دننه د هوایي بریدونو لپاره دا جواز ورکوي چې د جیش محمد د تربیې کیمپ یې په هدف کړی وو. جیش محمد څه ډول تنظیم دی او څه کوي، په دې اړه د وایس اف امریکا خبریاله مدیحا انور په خپل یو ریپورت کې وایي جیش محمد یوه تندره وډله ده او په پاکستان کې مرکز لري. په 2000 کال کې په دې هدف جوړ کړل سو چې له هندوستان څخه کشمیر آزاد کړي او په پاکستان یې ورګټ کړي. هندي چارواکي او د نړیوالي ترګري څارونکو دغه ډله ډیره خطرناک بلي او ور باندې تور لګوي چې په هندوستان کې یې ډیر مرګاني بریدونه کړي دي چې پکې د هند پارلمان، ځای اوسیدونکو او هندي فوجي مرکزونو باندې بریدونه هم شامل دي. پاکستان په دغه ډله په کال 2002 کې له هغه وروسته بندیز ولګاو کله چې یې د هندوستان په پارلمان په 2001 کال کې حمله وکړه. خوله بندیز لګیدو سره سام جیش محمد خپل نوم بدل کړ او د تحریک الفرقان په نوم یې فعالیتونو ته دوام ورکړ. راپورونه وایي جیش محمد په پېښور او د پاکستان تر ولکې لاندې کشمیر په مظفرآباد سیمو کې مرکزونه لري. دغه ډله د سنی فرقې سخت دریزه ایدیالوژي لري او د نورو سنی ډلو لکه لشکر طیبه او لشکر جنگوي سره اړیکې لري. دغه دواړه ډلې چې په پاکستان کې میشته دي امریکا ترګري بللې دي. راپورونه وایي جیش محمد د القاعده ترګری ډلې او طالبانو سره هم نږدې اړیکې لري.
دا هم ویل کیږي چې جیش محمد ته په کشمیر سیمه کې د ترګر عملیاتو لپاره القاعده ډلې پیسې ورکولې. خو هندوستان د پاکستان په استخباراتي ادارې ISI تور لګوي چې د جیش محمد ډلې او د دغه ډلې د مشر مسعود اظهر سره مرستې کوي، خو پاکستان دا تورونه ردوي. مسعود اظهر چې د پاکستان د پنجاب صوبې اوسېدونکی دی، دغه ډله له هغه وروسته جوړه کړه چې په 1990 کال کې د هندوستان له زندانه خوشې کړل سو. د هغه د خوشې کولو لپاره د 1990 په لسیزه کې د هندوستان یو مسافر الوتکه غلا کړل سوه او د افغانستان جنوبي ولایت کندهار ته یوړل سوه. هایجکرانو د 155 مسافرانو د خوشې کولو په بدل کې د مسعود اظهر د خوشې کولو غوښتنه کړې وه. راپورونه وایي چې مسعود اظهر په افغانستان کې د جهادیانو په مرکزونو کې د کال 1980 په لسیزه کې تربیه اخیستې وه او وروسته یې د شوروي اتحاد په ضد جګړه کې هم برخه درلوده. تر جیش محمد جوړولو مخکې مسعود اظهر د حرکت المجاهدین فعال غړی و چې ملګرو ملتونو ترګره ډله بللې ده، خو دغه ډلې په 1993 کال کې له بندیز وروسته د حرکت الانصار په نوم خپل فعالیتونه بیرته شروع کړل. بلې خوا د پنجشنبه پر ورځ نږدې 150 کسانو د امریکا په نیویارک ښار کې د ملګرو ملتونو د دفترو مخې ته احتجاج کړی او د کشمیر سیمې پر سر یې د هندوستان او پاکستان ترمنځ د تشدد ردونه کړې ده. دغه احتجاج کې شامل یو قانون پوه ګورپت وانت سینګ د ای پی خبري ادارې ته ویلي:
We filed a memorandum to the United Nations Assistant Secretary General stating that the Indian held Punjab and Kashmir. We do not want war.
هغه وای موږ د ملګرو ملتونو د عمومي منشي و مرستيال ته یو یاداشت لیږلې چې د هندستان تر ولکې لاندې پنجاب او کشمیر جنگ نه غواړي، بلکې د ملګرو ملتونو په ملاتړ یو ټول پښتنه یا ریفرندم غواړي. د احتجاج یو بل برخوال ظاهر احمد بیا وای: هغه ول موږ په حقیقت کې د پاکستان د وزیر اعظم عمران خان ستاینه کوو چې یو ډیر ښه ګام اخیستی چې د هندي هواباز بیرته لیږلو او د یو انسان په ډول له هغه سره د وضعیت کولو په اړه یې اخیستی دی. دا احتجاج د دوو نیوکلیایي غلیمو هیوادونو ترمنځ له تازه نښتو وروسته سوی. نړیوالې ورورولۍ په دواړو ګاونډیانو ژاغ کړی چې کړکیچ دی راکم کړي.
اوس هم نړیوالو مطبوعاتو ته ورسیږي. زموږ همکار مختار خلیل صاحب دا ځل په نیوز ویک کې یو مضمون ته کتنه کړې ده چې د پاکستان او د هند ترمنځ وروستیو کړکیچونو په اړه دی.
د پاکستان او د هندوستان ترمنځ د جاري تربګنۍ په حق لنن هم په عالمی اخبارونو کې مختلف قسمه مضمونونه او تجزیاتي ریپورتونه خواري شوې دي. نن د امریکای په مشهوره هفتایزه نیوز ویک کې د پاکستان او د هندوستان ترمنځ د فوزی انخطو پترس کې د امریکای د صدر ډونلډ ترامپ د یو زړه جوړونکي بیان چاپ شوې ده، په کوم کې چې صدر ترامپ امید ښکاره کړې ده چې د هندوستان او پاکستان په یو بل حمله به ډېر زر ختم شي او د دې یو لوی سبب صدر ترامپ د هندوستان د هواباز د خوشی کولو په حق له د پاکستان اعلان هم بللې ده. نیوز ویک د خپل رپورت په شروع کې لیکلي دی: باوجود د دې چې د کشمیر په متنازعه سرحد د پاکستان او هندوستان ترمنځ ډزې جاری دي، خو بیا هم د پاکستان لخوا د هندوستان د جنگي هوا اجازه د نیولې شوی هواباز د ابینندن د پریښودو په اعلان صدر ترامپ د دواړو ملکونو ترمنځ د توسوخ د راکمېدو په حق له امید ښکاره کړی دی. صدر ترامپ د قطبي کوریا مشر کیم جونګ اون سره د ویتنام په صدر مقام هانوی کې د خبرو اترو نه پس یو اخباري کانفرنس ته د وینا کولو په موقع قویلی دی چې ماته بری صغیر کې د توسوخ دراکمولو د پاره د کیدونکو کوششونو په باب لا زړه خوشالون کی او خبرونه را رسیدلی دي، خو صدر ترامپ د دې تفصیل بیان نکو. خدای ضرور ویل چې جنگ ختمېدو او امن قائمېدو والے دی. نیوز ویک لیکي چې د صدر ترامپ د اخباری کانفرنس د ختمېدو نه لږ وخت وروسته د پاکستان وزیر اعظم عمران خان پارلیمان ته خپل تقریر کې وایي چې د هندستان نیولې هواباز به د جمعې په ورځ د روغنيتۍ د سرګند څرګندونې په توګه هندستان ته واپس استولې شي. د پاکستان د خارجه چارو وزیر شاه محمود قریشی هم د پاکستان د خبرونو یو ادارې ته ویلي دي چې وزیر اعظم عمران خان د سیمه ایزو ترهګر تنظیمونو په معاملې د هندستان وزیر اعظم نریندرا مودی سره خبرو اترو کولو ته تیار دي چې دا شند د دواړو ملکونو ترمنځ د توسوخ راکم کړي شي. د پاکستان او هندستان ترمنځ په موجوده توجنو حالاتو د برتانیي مشهور اخبار دی ګارډین د نورو اخبارونو او مجلو نه لک شان جدا بحث کړی دی. د ګارډین اخبار د 28 فروری د یو مضمون سرخی ده چې پاکستان باندې د هندستان هوایی حمله د یو جنگی کار روایت پدی اسی یو نمایشي اقدام ښکاری. د ګارډین اخبار نامتو لیکوال سایمن ټیسډال اخبار کې چاپ شوی خپل یو تجزیاتي مضمون کې لیکلی دي چې په کشمیر کې د لائن آف کنټرول پورې غاړه پاکستان کې د هندستان محدود فوزی حمله او د دې په جواب کې د پاکستان د خبرداري بیانونه او وروسته بیا په هندستاني کشمیر کې حمله د یو مکمل جنگی ماحول پدې د یو سیاسي ماحول خودنه کوي. مضمون نگار لیکي چې د عقل په چارې پاکستان او هندستان کې یو ملک هم د یو مکمل جنگ وستون نه لري، ځکه چې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په لومړي ځل ووټونه ګټلې دي او د اقتدار شروع یې کړی ده. بلخوا د هندستان نریندرا مودی را روان سپرلی کې د کیدونکو عامو انتخابونو د ګټلو لپاره د نوکو پوندو زور لګولې دی. په کال 1947 کې د برصغیر د تقسیم په نتیجه کې د دواړو ملکونو د جوړېدو وروسته د پاکستان او هندستان ترمنځ مکمل درې جنگونه شوې دي. په دې کې دوه جنگونه په کشمیر شوې دي. د دې جنگونو یو خبره مشترک ده، وغدا چې نه خو د کال 1950 جنگ او نه د کال 1999 د کارګل جنگ د کشمیر مسله حل کړی ده. کشمیر نن هم تقسیم دی، متنازع دی او هر قسم شر فساد ته پرانسته پروت دی. ګارډین خپل مضمون په دې تفسیره ختم کړی دی چې دا یو حقیقت دی چې هندستان د پاکستان نه سوچند لوی او طاقتور ملک دی، او پاکستان چې کله هم هندستان سره ډغره وهلې ده پاکستان خپل نقصان کړی دی. د پاکستان ایټمی وسلې د هندستان خلاف د پاکستان سمناسب قوت ګڼل د اوخیارتیا خبره نه ده.
د هند او پاکستان ترمنځ وروستیو کړکیچونو په اقتصاد او په بازارونو کې هم یو لړ اندېښنې را پیدا کړي. دا چې د دغو حالاتو اثر د ونډو په بازار یا په سټاک مارکیټ باندې څه په دې اکله پام وکړي د الیاس خان رپورت ده.
د پاکستان او هند ترمنځ راپورته شوی کړکیچ د دواړو هیوادونو په سټاک ایکسچینجونو یا د ونډو بازارونو هم اغیزمند کړی دي، او د مطبوعاتي راپورونو تر مخه د پاکستانی جنگي الوتکو د هند هلکې لاندې کشمیر کې د کامیابی کاروایي نه وروسته د هند ممبئی سټاک ایکسچینج کې سخت کمی ولیدل شو، او همدارنګه د پاکستان سټاک ایکسچینج هم په لاندې راتل ولیدل شو. د هندي ویب پاڼې انډیا ټی وی د راپورټ تر مخه ممبئی سټاک ایکسچینج انډیکس کې کاروبار په وخت د 100 پوائنٹونو پورې کمې ولیدل شو، او د ورځې کاروبار ختمېدو پورې دا تر 8.29 پوائنټ پورې راکم شو. همدغه رنګ تیر ورځ د هندي جنگي الوتکو لخوا د پولیس سرغړونې نه وروسته پاکستان د جوابي کاروي کولو عزم ښودلی و، او د دې اثر هم په ممبئی سټاک ایکسچینج وغورځېدو او دې کې کاروبار سخت اغیزمند شو. بلخوا پاکستان سټاک ایکسچینج هم د پولیس د کړکیچ له وجې اغیزمند شو، او د کاروبار پر ورځ دې کې د 123 پوائنټونو کمې را لو کې اے سی انډیکس کې کاروبار د 18.21 پوائنټونو سره اوشو، او د دې کې د کاروبار په وخت د 14.21 پوائنټونو کمې ولیدل شو. د دې نه وروسته مارکیټ کې تیزی ولیدل شو، او پاکستان سټاک ایکسچینج خپل پوزیشن مستحکم کړو. خو بیا هم کې اے سی سټاک ایکسچینج د 1.2 پوائنټونو کمې سره بند شو. د تاجرانو او د ونډو د مارکیټ د کارپوهانو وینا ده چې د پاکستان او هند ترمنځ روان کړکیچ له وجې د دواړو هیوادونو سټاک ایکسچینجونه د مندی ښکار دی. دیوا ریډیو چې د راپورت شوی کړکیچ په سټاک ایکسچینجونو او کاروبار باندې د اثر په اړه د فارکس ایسوسیشن صدر ملک بوستان نه پوښتنه وختل نو هغه وي
اس کا سر یہ دیکھے دونوں ملکوں جی سٹاک بری طرح کرش ہو چن دی دوسرے سلسلہ اس میں اور کاروبار تباہ جو میں سمجھتا ہوں پاکستان پوری کوشش کر رہا ہے کہ ہم جنگ کی طرف نہ جائیں اور جنگ جیسے عمران خان صاحب نے کل بھی میسج دیا ہے پہلے بھی میسج دیا ہے کہ جنگ ایک دفعہ شروع ہو جاتی ہے پھر ہمارے کنٹرول میں نہیں رہے گی ہم امن چاہتے ہیں جو
ددی کڑکی چ اثر داو شو چ ددواڑو ہوا دونو د ونڈو بازارونا پخکتا راو غرزیدل او کاروبار تباہ شوی دے ددا ویناو چ پاکستان ہسی کوي چ حالات جنگ پلو لڑنشی څنګه چې وزیر اعظم عمران خان یو ځل بیا د خبرو اترو د لارې دا مسله حل کولو پیغام ورکړی دی د اوی چې زه غنم چې هند ته د دې پیغام نه ګټه ترلاسه کول پکار دی ولی چې دواړه هیوادونه ایټمی طاقتونه هم دي د ملک بوستان ویناو چې د نړۍ نیمه آبادی په دې سیمه کې اوسیږي او موږ که چېرې د جنگ پر ځای امن پلو لاړو نو ټوله سیمه به د دې وجه پرمختګ وکړي د اوی چې د امن نه بغیر موږ ترقی نشو کولی هم د دې سوال ته په ځواب کې د فیډریشن آف پاکستان چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری دیو پخوانی مرستیال صدر ریاض خٹک ویناوا
دای چې انډیا سره چې څوک ته عمران خان ورته مش په ملسره غته مسج دی امن مسج ویل کو هغه هغه ونه منو هغه ته کو کو لا آرټیفیشل تور بنی مستاک ایکسچینج داون رالو خو دې بی فټډ جواب ورته پنس دی ویل کو کنه د چیر او د خلکو مورال وشت شو نو اوس موږ استاک شی به چتی دی بلکې خلک هم دا غواړي موږ په دې کنټریبیوشن کو حکومت داسې رائټ ڈیسیژن کو
بل خو د سٹاک ایکسچینج په پرتلا د دوړو هیوادونو په کرنسی د دې کڑکیچ څخه خاص اثر نه دی پریوته او هم د تیری اونۍ پرنګ د پاکستانی روپۍ بیا د ډالر په مقابله کې یو سل یو کم سلويخ او د هندي روپۍ بیا او یا روپۍ ریکارډ شوی ده
تاسو مونږ په ټولنیزو رسنیو هم سره لای شئ فیسبوک VOADIWA ټوئیټر @VOADIWA انستګرام @VOADIWA او پر یوټیوب VOADIWA نیوز
یم خراغلی اوس هم د امریکا او د کوریا په اړه یو رپورت لرو چې زموږ همکار محمد عالمگیری تاسو وړاندې کوي
د ویتنام هنوی خار کې د امریکا صدر ډونالد ترامپ او د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون ترمنځ دوه مسر مشري زغونډه د زیارت پر وسط ده کې بیرته سلوزنامې ختم کړې شو صدر ترامپ وايي معاهده لپاره تیار راغلی او خو د خبرو نه بیرته د څه فیصلې پاسېدلو ته هم ځان تیار کړو د صدر په وینا شمالي کوریا مشر غوښتل چې امریکا ترنه ټول بندیزونه بیرته د څه شرط اوچت کی خو دا ممکن نه ده صدر زیاته کړه شمالي کوریا یو غټه برخه د ایټمی وسلو څخه پاکولو ته هم تیار و خو موږ د سې علاقې پاکولو پر سر ټول بندیزونه نشو ختمولې ویل کېږي په خبرو اختلاف د یورینیم غني کول او یو ځای په سر راغلي امریکا غوښتل چې شمالي کوریا اوتړي او شمالي کوریا داسې نه کول غوښتل د امریکا په کانګرس کې د دوانو پاټو غړو د صدر ترامپ د خپل دوره لنډولو فیصله ستایلې د غربي ورجینیا ډیموکرات جو منچن په دې اړه خبريالانو ته ویلي د خرابې لوزنامې نه د لوزنامې د سر نه کېدل غوره دي د ساوت ډیکوټا ایالت ریپبلیکن غړي مایک راوند تر مخه د مذاکراتو یو برخه دا هم وی چې دا معلوم وی چې طالب په کوم خبرو ته غاړه نه وی کې خودل د په وینا زه خوشاله يم چې ترامپ داسې وکړل زما خو خوا چې لوزنامه وشي خدای صحیح وخت نه وو د صدر ترامپ تر مخه شمالي کوریا مشر د شروع وروزې ډوډۍ کې نور ایټمی او میزایلي تجربې نه کولو ته غاړه خودیده خو د شمالي کوریا د بهرنیو چارو وزیر ری ینګ هو هنوی ویتنام کې یوې خبري غونډې ته ویلي کو امریکا نورې خبرې غواړي هم نو زموږ د خبرو دریز به نه بدلیږي خبریالانو سره خبرو کې د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون هم ویلي د کوریایي ټاپو ایټمی وسلو څخه پاکولو په موضوع خبرې کېدل شي دغه په وینا کو هغه دې خبرې ته نو تیار نو سر ترامپ سره ملاقات ته به غاړه نه کې خدا د سرمشري زغونډه کې بعد د زیارت پر ورځ یو لزنامه لاسلیک کېدله دا غونډه د شروع پر ورځ د صدر ترامپ د خبرې سره شروع شو چې پکې صدر ویل هغه د کوریایي ټاپو ایټمی وسلو څخه پاکولو خپل جمن نه نه دی پرشار شوی
قدر من اوریدونکو د امریکا غږ دیو ریډیو سهارنۍ درې سات خبرونه پام دی زی پایتر سیګی ز فواد لامیو د خبرونه پروډوسر نوشیروان قلندل تاسو نه اجازه غواړو په تو شیبو کې په هم دی سپو باندې د مشال ریډیو خبرونه پیل شي. تاسو ته ښه ورځ غواړم.